السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچی دي زه رضوان مرادم او دا یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په روان خبرونه کې هم د بلخ د والی عطا محمد نور چې حکومت و استعفا منل شوی او نوموړی ټینګار کوي چې خپل څوکۍ به پرې نږدي موضوع په اړه وروستي رپورټونه اوري د غرض دا هم وري چې د جرمني دفاع وزیر ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو په بیره وتل ښه کار نه و تاسوزم غګله ازادي رادیو اوري د خبرونه په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې سفیو لاستانګ زی وړاندې کوي
د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوندوي عطا محمد نور د استعفا منځوري یو ورخیزه ده او د حکومت له دې پریکړې سره سره به ښاغلی نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پریږدي د افغانستان جمهوریت ریاست وی د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد لګړو هدفونو سره سمه جوړه شوې او د امریکا مرستیال ولسمشر مصر او اسرائیل تخپل سفر ځنډولې ده پوره خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست وی د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد د ګډو هدفونو سره سمه جوړه شوې ده ارګمانی نن سهار په یو بیان کې ویلي د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوبي اسیا لپاره دغه هیواد تګلارې د تروریزم د ماتولو او په افغانستان کې د صوبه در وصلو په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې دي په بیان کې لدی چې د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د ډیپلوماټیکو لارو په واسطه د سولې د ټینګښت په لټه کې د هرکلای شوې ده افغان حکومت همدارس ډاډ ورکړي چې په سیمه کې بل خپل گاونډیانو او لری پرتو هیوادونو سره ګډ کار ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي پرون شپه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړه د دې ستراتیژي په یو برخه کې ښاغلی ترامپ پر پاکستان ټینګار وکړ چې باید له افراطي ډلو سره په مبارزه کې جدي واوسي د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وی عطا محمد نور د استعفا منځوري ورخیزه ده او د حکومت له دې پریکړې سره سره به ښاغلی نور د ولایت څوکۍ پرې نږدي دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطرت نن د خبري ازادي راډیو ته وکړي او وی ویل د ورځې په اوږدو کې د ګوند رسمي دریس په دې تړاو اعلانېږي د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند رئیس صلاح الدین رباني پرون په یونان کې د افغانستان سفارت پرانیست او اروپا ته سفر د دې لپاره په نیمه کې پریښود چې د خبره په کابل کې د تحولات وروستي تحولاتو په سبب په هیواد تستنېږي ولسمشر یې پرون اعلان کړی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا ولسمشر منلی او پرځای انجینیر محمد داوود د بلخ نوی والی ټاکل شوی اخو د بلخ لري کړی شوی والی عطا محمد نور پرون شپه د بلخ له ملي ټلویزیون په خبریدونکو وینا کې وویل د ولایت څوکۍ نه پریږدي او که فشارونه پر زیات شي نوري چارې به ولټوي د جرمنی دفاع وزیر اورزلا فوندرلاین په مزار شریف ښار کې له جرمنی سرتیرو سره لیدلې دي اغلی فوندرلاین ویلي نړیوال ځواکونه په وروستیو کلونو کې په ډیره بیړه له افغانستان ووتل او هغه هم په داسې وخت کې چې ټول پوهیدل د دې هیواد امنیتي وضعیت خراب دی په بلخ کې د شاهین خولي اردو ویان نصر الله جمشیدی ازادي راډیو ته تایید کړي چې اغلی اورزلا پرون شپه په ناڅاپي سفر بلخ ته ورغلي د جرمنی دفاع وزیر له پوځیانو سره په خبرو کې همداراز په ناټو سازمان ټینګار کړی چې له افغانستان سره زیاتې پوځي مرستې وکړي جرمنی تازه د دریو میاشتو مخه په افغانستان کې د خپل پوځانو حضور تمدید کړي د بی پولی خبریالانو سازمان ویلي په 2018 کال کې 15 خبریالان او درسنیو کارکونکو وژل شوې دي د غپاریس مشتي سازمان نن یو ریپورت خپور کړی او ویلي دي د تیر کال په نسبت د خبریالانو مرګ ژوبله 13% کې کمه شوې ده د بی پولی خبریالانو په کلنی ریپورت کې همداراز د هغو 15 هیوادونو نمونه راغلي دي چې خبریالان پکې وژل شوې دي افغانستان د دغو 15 هیوادونو په ډله کې دي چې د خبریالانو د مرګ ژوبله لپاره پکې تر ټولو زیاتې قضیه ثبت شوې دي سوریا مکسیکو افغانستان ترکیه پاکستان بنگلاديش چین او ایران په ټوله کې هغه هیوادونه دي چې پکې خبرې لانو ته مرګ ژوبله اوخته بندیان شوي یا هم زورول شوي دي د امریکا د ولسمشر مرستیال مصر او اسرائیل ته خپل سفر وزنډو ټاکل شوی و دای نن دغه هیوادونو ته خپل سفر پیل کړي د مایک پنس دفتر وای دا پریکړه د امریکا په سنا کې د مالیه د یو سند په اړه د بحث په خاطر شوی چې په دې بحث کې د ولسمشر د مرستیال حضور اړین و خو په دې ټوله کې منځنی ختیځ د پنس د سفر په وړاندې هغه وخت مخالفتونه زیات شول شي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې یوازې امریکا موافق شي بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژندل شي امریکا په دې اړه د نورو هیوادونو پریکړه ویټو کړه ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هیلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی پریکړه خپل هیواد ته سپکاوی وباله او امریکایي چارواکي وایي لږ تر لږه درې تنه په واشنګټن کې د ریل ګاډي د بې لیکه کېدو په پیښه کې وژل شوي دي. دا ریل تازه په کار اچول شوی و خو له پټلۍ واوښت او په نتیجه کې درې کسان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. رسنیو له پیښې وروسته د مقاماتو په حواله د مړو شمېر شپږ تنه یاد کړ، خو چارواکو وویل وژل شوي درې کسان دي. پیښه پرون د سیاتل له جنوبه 15 کیلومتره لرې شوې ده. د اورګاډي له 14 واګونو 14 له پله لاندې په 50 موټرو غورځېدلې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ولسمشر باندې ټینګار کوي چې د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا یې منلې ده، خو ښاغلی نور وایي چې خپل څوکۍ به پرې نه ږدي. د دې شخړې په اړه د سیاسي چارو کارپوهان بیلابیل نظرونه لري.
له یوې خوا ولسمشر دې کار ته دومره اهمیت ورکړی چې دا مطلوب اندازې نه زیات دی، او له بلې خوا نه که ولسواکي د دې غوښتنه کوي چې والیان وخت پر بله بدل شي.
د جرمني دفاع وزیر وایي له افغانستان نړیوال ځواکونه ډېر په بیړه وتل. په روانه خبرونه کې دا هم وایي چې د لخکرګاه د پرونی ځان مرګ برید نه بچ پاتې شوي کسان کیسې کوي.
خو زه ولا کې مو ده خیر چې دوه دره په درو کې دلته نور خلک هم ټاپیاونو یو ریلی والا وغه خپلې دلته پراته ده.
د نور راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې درته اورو چې چین د امریکا له متحده ایالاتو غوښتل چې د رقابت پر ضد دوه اړخیزه همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو. د ښځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار.
داسې یو څوک باید راونیسو چې د پښتنې څوک نه لري، جرم کوي او کړی یې وي خو ملاتړی نشته، نو زورور ته یې کتلي او د تم د جرم شوق ورغلی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د جمعیت اسلامي ګوند وایي د عطا محمد نور د استعفا د منظورې په اړه د جمهوري ریاست اعلان یو اړخیز دی او ښاغلی نور به د بلخ ولایت څوکۍ پرې نږدي. د دې ګوند ویان مرستیال وایي چې جمعیت اسلامي ګوند به نن د ورسی په پای کې په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. جمهور ریاست بیا وایي چې د بلخ په ولایت کې د ورسی بدلون په اړه د جمعیت اسلامي ګوند په دریځ غور کوي او له هغې وروسته به خپل عکس العمل څرګند کړي. یو شمیر حقوقي چارو کارپوهان بیا د جمهور ریاست د تصمیم د نه منلو په اړه د عطا محمد نور څرګندونې له حکومت څخه د بغاوت په معنا بولي. محمد حدیث پردیس پی رپورټ لري.
د عطا محمد نور د استعفا د منظورې په اړه د افغانستان تر جمهوري ریاست له اعلان یو ورځ وروسته د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند چې ښاغلی نور اجرایوي مشر دی وایي دغه پریکړه یو اړخیزه ده. د دغه ګوند وایند مرستیال زبی فطرت د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمعیت ګوند رئیس نن له یو بهرني سفر کابل ته راستنېږي او د دغه موضوع په تړاو به د ګوند مشرتابه پریکړه اعلان کړي.
تبان چې نه پرېږدي ځکه حکومت د یوې هوکړې له مخې رامنځته شوی او پریکړه هم باید د دغې هوکړې له مخې وشي. له بده مرغه داسې نه دي شوي. دغه تصمیم یو اړخیز او د منلو وړ نه دی.
تیره ورځ جمهوري ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی استعفا منلی او پر ځای انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه ګمارلی. د ولسمشر د مرستیال ویان د معلوماتو له مخې ښاغلی نور څه موده وړاندې خپل استعفا جمهور رئیس ته وړاندې کړې وه، خو عطا محمد نور چې خبرې د بلخ په سیمه ییزو رسنیو او د غشان په ځینو اجتماعي رسنیو کې خپرې شوې ویلي د خپل استعفا څو میاشتې مخکې له جمهوري ریاست سره د مذاکرې پر مهال ولسمشر ته وړاندې کړې وه. د ښاغلي نور په خبره دغه استعفا د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکرې پر مهال د مطرح شویو غوښتنو په پوره کېدو پورې محدوده وه چې اوس دغه استعفا منتفي ده او منظوري یې د ته د منلو نه ده. جمهوري ریاست بیا ویلي چې د بلخ په ولایت کې د وروستي بدلون په اړه د جمعیت اسلامي ګوند په دریځ غور کوي او له هغې وروسته به خپل غبرګون خپور کړي. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبه په ماښام همداراز ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر عطا محمد نور له دندې لرې کړی نه، بلکې هغه خپله استعفا ورکړې ده. یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا د جمهوري ریاست د پریکړې په اړه د عطا محمد نور دریز د مرکزی حکومت په وړاندې د بغاوت کولو یو ډول یادوي. له دې ډلې کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی نور باید یو قانوني موضوع ولري په غیر نظر خپل حیثیت لاسه ورکړي، هم د افغانستان خلکو ته هم نړیوالې ټولنې ته. دا چې دی وایي چې زه خپل څوکۍ نه پرېږدم او دغه تسلیم دی رئیس جمهور زنه منم دا خپل مفهوم د بغاوت لري.
بل خو د ولسی جرګې دویم منشی عرفان الله عرفان بیا له دوړو خو غوړی چې رامنځته شوی لانجا د خبرو لاره حل کړي او پرې نک دي چې دغه لانجې لمن پراخه شي. د نوموړي په خبره تغییر تبديل او استعفا یو عادي امر دی او دوړو لوري باید رامنځته شوی اختلافات ته په سولې شکل د پای ټکی کېږي.
و امر دل چې د جمعیت ګنوایي د عطا محمد نور د استعفا منځوري ورته د منلو وړ نه ده او خغلی نور ویل چې د بلخ د ولایت څوکۍ به برینګ دی خو جمهور ریاست وایي چې د والیانو تغییر او تبديل عادي چاره ده او ولسمشر د عطا محمد نور استعفا منلې ده. زمونږ همکار محمد حدیث پردیس د حمزه موضوع په اړه د سیاسي چارو لکارپو ناصر شفیق سره خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په دې اړه باندې لوی خوا ولسمشر ډاکټر غنی هم دې کار ته دومره اهمیت ورکړی چې دا مطلوب اندازې نه زیاته او له بلې خوا نه ولسواکي د دې غوښتنه کوي چې باید والیان وخت تر بله بدل شي تر څو کسوک وړتیا او ظرفیت ښه لري په نورو مجالونو او ځایونو کې هم وازمایل شي. نو د بس د والي له خوا نه هم بار بار پاپشاري په دې خبره باندې مناسبه خبره نه ده. خدا چې معلومیږي چې اصلا د دې نظام د دواړو لوري ترمنځ بدګمنۍ تر دې بریده رسېدلې دي چې شاید د دې لري کولو هدف یوازې دا نه وشي چې د استاد عطا محمد نور څخه په بل ځای کې په ګماره باندې یو یعنی یو ګټه پورته شي، بلکې شاید سیاسي اهداف وشي چې په همدې بنیاد باندې ښایي استاد عطا محمد نور هم ځان شخص کړی وشي چې زه دغه پریکړه نه منم.
شفیق صاحب، تاسو څه حل لار وړاندې کوئ چې بلاخره څنګه کیدی شي چې وستغه رامنځته شوی کشاله په یو سولې شکل پای ته ورسیږي؟
نو سره کوم چې ته وګورو چې د ملي وحدت حکومت چې په کومه تفاهمنامه او توافقنامه باندې د کابل د توافقنامې په نوم رامنځته شوی، نو د هغه مخې ولسمشر هم په سازش او په جوړجاړي باندې حکومت راغلی. نو د دواړو غاړو ځینې غوښتنې په هغه وخت کې وې چې د ځینو ولایتونو والیان باید د دوی په خوښه وګمارل شي. نو که چېرې اجرائیه رئیس د جمعیت اسلامي افغانستان د ګوند نماینده په توګه باندې په دې کې موافق وشي، بیا د هغه لرې کول په کار دي. او که چېرې اجرائیه رئیس په څرګنده توګه باندې یعنی دا وضاحت ولیکي، نو بیا دا کار ناشونی ښکاري. نو بیا په کار دا ده چې دوی د یو سلا مشورې او د مذاکراتو له لارې نه تر څو هېواد د بحران خواته لاړ نه شي د جمعیت ګوند سره په تفاهم باندې یو نتیجې ته ورسېږي.
یو بله وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې عطا محمد نور ویلي چې د استعفا څو میاشتې وړاندې ورکړې وه او په اوس کې د استعفا منتفی ده او منظوري د ته د منلو نه ده. نو که چېرته دغه استعفا بیرته ولسمشر اخلي، څه فکر کوي دا قانوني حل لاره ده که څنګه؟
استعفا خپل هغه وخت کې ورکول کیږي د ځینو شرایطو په بنیاد ورکول کیږي، او د استعفا نه وروسته چې کوم حالات رامنځته شو د هغه حالاتو په رڼا کې د ولسمشر غني او د استاد عطا محمد نور ترمنځ دوه په دوه ترسره شوه او یو بل ته راکړې ورته ومنلې، او د هغې نه بعد هغه حالات نورمال شو، بېرته ښه شو. نو هغه استعفا دې وخت کې منظورول دا قانوني او حقوقي ارزښت نه لري، ځکه چې دا استعفا چې په کوم وخت کې ورکړل شي د مشروعیت په بنیاد ورکول کیږي، په هغه وخت کې استعفا منل پکار دي.
د سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق چې د ارګ او د بلخ د والی ترمنز چوای د ولایت څوکۍ به پرینګ دي او جمهور ریاست وایي چې د نوموړي استعفای منل ده. د همدې موضوع په اړه ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د جرمنی دفاع وزیر وایي له افغانستان نه نړیوال ځواکونه ډېر په بیړه وتل. اوروزو لا فون دیر لاین دا څرګندونې د دوشنبه پر ورځ له بلخ ولایت څخه د کتنې پر مهال وکړې. هغې ویل موږ ټول په دې پوه چې هغه وخت د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر سخت خراب و. د جرمنی دفاع د وزیر د څرګندونو تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د جرمنی دفاع وزیر اورزولا فون دیر لاین په مزار شریف کې ډیره له جرمنی ځواکونو څخه د کتنې په مهال وویل چې نړیوال ځواکونه په وروستیو کلونو کې په ډیره بیړه له افغانستان نه ووتل، او هغه هم په داسې وخت کې چې موږ ټول په دې پوه چې د دې هیواد امنیتي وضعیت خراب دی. د جرمنی دفاع وزیر په عین حال کې وویل چې هیواد له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دی. میرمن دیر لاین له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسېد، په دې هیواد کې په چټکۍ د نړیوالو ځواکونو د شمیر پر کمیدو انتقاد وکړ او وی ویل چې نړیواله ټولنه اوس په دې پوه شوې چې ورته په کار ده چې له ډېر صبره کار واخلي. هغې زیاته کړه دا یې نه دي هېر کړي چې هغه وخت چې موږ د ISF په چوکاټ کې په ډېره بیړه او زیاته پیمانه د سرتیرو شمیر کم کړ ټول په دې پوه چې د افغانستان امنیتي وضعیت خطرناک دی. د جرمني دفاع وزیر وویل افغانستان تر اوسه د نړیوالو ځواکونو ملاتړ مشورې او روزنې ته اړتیا لري او زیاته کړه چې تر اوسه ډېر څه شته چې باید ترسره شي خو دا په دې ډاډه ده چې په دې هیواد کې د دوی ماموریت پر سم لوري مخته ځي. د جرمني دفاع وزیر وویل افغانستان به موږ تر یوې اوږدې مودې پورې بوخت وساتي چې موږ ته هم پکار ده له ډېر زغمه کار واخلو. په اوس وخت کې په افغانستان کې چې یو وخت د نړیوالو مرستندویو ځواکونو یا ISF د ماموریت په چوکاټ کې د سرتیرو شمیر شاوخوا 1,50,000 تنو ته رسېده، اوس په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 تنه دی. ډیری برخه یې هم امریکایي سرتیری دي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د پوځي هڅو د پراختیا لپاره د واشنگتن د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د جرمني په ګډون د ناتو له نورو متحدینو هم غوښتي دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، خو دوی تمنه کوي چې جرمني به د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې په دې اړه کومه پریکړه وکړي. د جرمني پارلمان تېره اونۍ په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د دریو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ ترڅو نوی جوړېدونکی حکومت یې وروسته د اوږدمهاله غځېدو په اړه غور وکړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د قاتم ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د جرمني شاوخوا 980 پوځیان په دې هیواد کې خدمت کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لخکرګه خار د ځانمرګي برید نه وتلي کسان کیسې لري. په برید کې چې ټول تلفات درې درشتنې دي ویل کېږي چې ډېر ملکی کسان زیانمن شوي دي. په دې سیمه کې خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې برید د ماښام د لمانځه پر مهال شوی دی او ډېری ټپیان د شاوخوا دوکانونو او هټیو مالکان او عادي وګړي دي. الیاس دی چې یوه ورځ د برید سیمې ته ورغلی دی، وایي شاوخوا سیمو کې وینې او غوښې لا هم پرتې دي او د ډېرو لرو سیمو څخه خلک د پیښې د ځای لیدلو لپاره راځي. دا چې په تلفاتو کې څومره تغییر راغلی دی په دې اړه الیاس دی ریپورت لري.
شاوخوا ټوله لنده ده، د چاودنې له سیمې د تیلو پر بیلرونو راتاو شوي زرغونه رسۍ ځای ځای په وینو لړلې ده. سهار وختي د بولان نه لشکرګاه ته د راغلي سړک پر څنډه دغه سیمې ته چې د سې شنبې په ماښام پکې د موټر په واسطه ځانمرګي برید شوی دی، ډلی ډلی خلک راځي. سپینټری آجی عبدالجمیل د چاودنې ځای ته مخامخ یوازې 10 متره لرې د سړک پر بل غاړه په خپل موټر کې ژوندی پاتې شوی دی. هغه سهار وختي د خپل بولډر موټر لیدلو ته چې ټول د چاودنې تر پارچو او د اور تر لمبو وتلی دی راغلی دی. درته ویل د مرګ نه په تصادفي ډول ژغورل شوی دی.
مانځه ټیم و اذانونه وشول، یو ملګری مې د مانځه ته ولاړم ته د باندې مسیر و ځاغه د مانځه ته ولاړم زرالم بل یو ترافیک ته ولاړم زه د موټر دی خاطر کوم د سپری وګزم موټر کې بکین مخامخ وتی موټر سرک تم ګورو یخري هغه د سم ما موټر ما چالان کړم مخ مې راسته کړی درودم درف کړ درف څنګه چې په ځان نه پوښه چې کوم کتلین دار دوری واغه شو چې وب کړ د باندې سر ورو ما خل لا نه ورته چې رالم په پرځک فرتا د بل ملګری ته مې پارچا هغه ته هغه په غل کېدل یو خای موټو هغه زول کې د موټه خیر چې دوه دره په درف کې دلته نور خلک هم ټاپیاونو یو ریلی ولا وغه خپل دلته پراته ده.
په دغه موټر بم حمله کې چې د سی شنبه په سر ماښام رامسته سو درو درش کسانو ته مرګ جوړ بلا وشته ده. د سړک په ګلدان کې ولاړ واښاو نیلګي سوزیدلې دي. پر کیر سړک لا هم د وینو ټپونه لیدل کیږي. ډیر خلک پر هغه لاسونو او پښو راټول دي چې ویل کیږي د برید کوونکو به وي. ګڼ شمېر ماشومان هم د چاودنې د سیمې په خاص ډول د تیلو د پمپ او د نږدې دوکانونو د ټوټه ټوټه سو ودانیو لیدلو ته راغلي دي. د چاودنې سیمې ته نږدې د یوه دوکاندار د کورنۍ شپږ کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. هغه چې د دوکان پاشل شوي خوراکي توکي راټولول زما سره د خبرو نه ډډه وکړه.
زما ورور درې دانه
که څه هم داسې ویل کېږي چې چاودنه د عامه نظم پر هغه همویو ټانګونو رامنځته سوی دی چې د دغه پمپ نه یې تیل اخیستل، خو د پمپ مالکان وایي د امنیتي سرتیرو کاروان تیر دی چې برید وسو. دوی هم ټپیان دي او هم ورته درانه مالی زیانونه رسیدلی دي. که څه هم د ټپیانو شمیر د تیرې شپې له شمیرو سره ورته دی، خو د مړو شمیر د دوه نه څلورو ته پورته شوی دی. د هلمند د والي ویند عمر ځواک د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو ملکي کس او درې د عامه نظم سرتیر وژل شوي او نویس کسان چې یوولس یې سرتیر دي ټپیان شوي دي چې روغتیا حالت یې د ډاډ وړ دی. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
بوسر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. لازدی سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی لحالاتو خبر شد. او سم د نړۍ د مسایلو ریپورت راخلو. چین د امریکا له متحده ایالاتو غوښتل چې د رقابت پر ځای د دو اړخیزي همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي، ځکه دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. چین دغه څرګندونې د امریکا د ملي امنیت د نوې اعلان شوې ستراتژۍ په عکس العمل کې کړې دي. په دې ستراتژۍ کې د روسیې ترڅنګ چین رقیب هیواد بلل شوی چې د امریکا ګټو او هوساینې ته د زیان رسولو هڅه کوي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو چین خپل رقیب وباله او ویل چې د امریکا د قدرت په وړاندې د درېدو هڅه کوي، پیکینګ وایي د چین او متحدو ایالتونو ترمنځ همکاري به د دواړو لورو په ګټه وي، خو تقابل به د دواړو لورو په زیان وي. په امریکا کې د چین سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې چین هیله مند دی چې متحده ایالات به د ډېرې ټیټې لوبې ذهنیت پای ته ورسوي او توپیرونو ته په درناوي د ګډ دریځ لپاره هڅه وکړي. د چین سفارت وایي د متقابل احترام پر اساس چین غواړي چې د متحدو ایالتونو په ګډون له نورو هیوادونو سره په سوله کې ژوند وکړي، خو متحدو ایالتونو ته پکار ده چې د چین پرمختګ ومني. د امریکا د ملي امنیت په اړه په هغې نوې ستراتژۍ کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان کړه، د امریکا لومړی اصل ته لومړیتوب ورکړل شوی او چین او روسیه دواړه هغه رقیب هیوادونه بلل شوي چې هڅه کوي د امریکا امنیت او سوکالۍ ته زیان ورسوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات چین او روسیه د رقیبو هیوادونو په توګه نوموي، ولسمشر ترامپ خپله هڅه کوي چې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره پیاوړي اړیکې ټینګې کړي. دواړه لوري دا هڅه هم کوي چې د شمالي کوریا د اټومي او راکټي پروګرامونو مخه ونیسي. ترامپ وویل متحده ایالات له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي، خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي او د امریکا ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. روسیې تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتژۍ په اړه رسمي عکس العمل نه دی څرګند کړی. ترامپ د ایران او شمالي کوریا په ګډون له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه په ډیرو مواردو کې د امریکا د مخکني ولسمشر باراک اوباما پر دریځ او اقداماتو انتقادونه وکړل. هغه بیا د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه خپلې توندې خبرې تکرار کړې او وویل چې د ملي امنیت لپاره یو مهم اصل به پر واقعیتونو یا ریالیزم ولاړ وي. د امریکا ولسمشر وویل پاکستان باید له افراطي ډلو سره په مبارزه کې جدي شي او د شام او عراق د اسلامي دولت نومې یا داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مبارزه هم وستایله.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو اوري. سرپل او جوزجان د ولایتي شورا یو شمیر غړي او په ولسی جرګه کې د دې ولایت ځینی استازي په یاد ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو له امله اندېښنه ښیي. دوی د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې داعش سیمې نه امنه کړي دي، عوام خلک هم ځوروي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په سرپل ولایت کې عملیات دوام لري او په جوزجان کې به هم ډېر شر د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې عملیات پیل شي. حدیث پردیس پر رپورټ لري.
په ولایتي شورا ولسی جرګې کې د سرپل او جوزجان ولایتونو استازي وایي که په دغه ولایتونو کې د داعش د ځپلو په برخه کې جدي اقدام ونه شي نو خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي مولوي عبدالحی حیات د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له څو میاشتو راهیسې د دغه ولایت په قشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش فعالیت پراخ شوی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
مدت دو ماه یا سه ماه در حدود
شش رمی که از مردم بود از رعیت
دیوی پا تیرو دو یا دریو میشتو که دایشیانو دا خلگو پینزه یا شپگ رمی دا غنیمت پا نوم پا خپلو کیوی شلیدی هغوی دا تگراتگ و همدار از دا خلگو دا ورزنی جوان پر ورانده ستونزی جوری کردیدی
مردم هم مشکلات خلق شلگی
دا خاقلی حیات پا خبره دا قشتیپی و درزاب و لسوالی و زرگون و سیدون که دا نامنه و دا دایش دا زوروانی لکبله د جوزجان مرکز ته کړه شوې دي په همدې حال کې د جوزجان د والی وین محمد رضا هم په درزاب او قشتیپی ولسوالیو کې د دایښ د فعالیتونو پراخیدل تاییدوي خو ژمنه کوي چې دغه ولسوالیو د تصفیه او همداشان د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي په ولسی جرګې کې د سرپل د خلکو استازی محمد حسن فهیم بیا په دغه ولایت کې د دایښ د فعالیتونو پراخیدل د اندېښنې وړ بولي او وایي د مسلې په سرپل کې نامنې زیاتې کړې دي دا لومړی ځل نه دی چې جوزجان او سرپل ولایتونو استازی په دغه ولایتونو کې د داعش د حضور له پراخېدو اندېښ نه ښیي بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوې دي څو موده وړاندې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي و چې داعش په درزاب او قشتیپی ولسوالیو کې په منظمه توګه جنګیلي روزي داعش د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم فعالیت لري او په دغه ولایت کې عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي د افغانستان دفاع وزارت بیا په جوزجان ولایت کې د داعش د ځپلو په هدف د عملیاتو خبره کوي د دغه وزارت ویان دولت وزیري
موږ عملیات تر هغه پورې هلته دوام کوي چې دا منطقه کاملا پاکه شي په جوزجان کې په درزاب او په خوشتیپه ولسوالیو کې موږ د داعش حضور تاییدوو مګر هلته زموږ د کوماندو د شپني عملیات د هوایي ضربې دا دوامدار جریان لري او د یو لوی عملیاتو لپاره هم ترتیبات نیول شوي دي چې منګه کامل اندسیمه د داعش څخه پاک کړو
خو خغلی وزیري دا واځي نه کړ چې د عملیات به کله پیل شي او د پیلېدو لپاره کوم تدابیر نیول شوې دي نو موړی په جوزجان ولایت کې د داعش حضور او فعالیت منی خو وایي په سرپل کې داعش نشته دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او سرپل ولایتونو یو شمېر استازي بیا په دغه ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره د حکومت اقدامات ضعیف بولي او د جدي اقداماتو سپارښتنه کوي
لیسمت سروان څخه د هغه ستوري په اړه اورو چې ویل کیږي شاوخوا اته سیارې گردش کوي
یو نوې ستوري چې شاوخوا اته سیارې راڅرخي د مصنوعي ذکاوت او کپلر تلسکوپ په وسیله موندل شوی دی د امریکا فضایی ادارې یا ناسا ویلي چې د لمریز نظام زموږ د لمریز نظام خوندې دی خو په هیڅ یو سیاره کې د ژوند امکان نشته د دې نظام لمر کپلر نیوی نومول شوی چې زموږ له لمریز نظام سره شاوخوا 15,000 نوري کلونه واټن لري له سیارو څخه یوه یې د مځکې غوندې ده خو یوازې 4.14 ورځې د خپل لمر په شاوخوا څرخي په دې معنی چې د هغه ځای بشپړ یو کال د دې ځای د دوو اونیو همره دی د امریکا فضایی ادارې ناسا ویلي تمنه کیږي چې له دغو سیارو څخه پر یو دي هم د ژوند امکان وي
ستاسو له پیغامونو
از موږ ازادي رادیو خدا خوښ دې من د ولایت د لشکرګاه د شهر ته خبره کوو ورور موږ ته دا خبر چې دی په سلو ورځې کې یو شپاره کوي اغان چې پر لس بجې موږ پرې وتره لکه یې او سهار چې اذان وسو بیرته ګرځي یو ځای چې وادي هغه واخوا کې ورهړي بیا سهار لس روپۍ ورکی یو بل ځای چې یو بل د دوی یو د رئیس یا د برکیانو یو کار یا شناخته یا هغې خوا کې ورهړي زموږ سره داسې بې انصافي کوي یا دې ګر سره دا برق ختم شي او یا دې زموږ د هر چا حق درېیمه شپه رسېږي که څه لرم خپل پر وخت باندې راکړي خدای په امان
سلام علیکم زه جنیم د کابل د قلعه زمان خان تاسو سره پاتې کیم زه یو شکایت لرم هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت اوج ته رسېدلی په دې کې پولیس څومره چې دلته دی هر یو د ورځې په 10,000 افغانۍ قناعت نه کوي په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه ټول عسکرو سره لاړ لري او یو ویزی پلګول په هغه کې بدل کې 15000 افغانۍ 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له مخ کې، او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي، او غریب سړی پکې غر کو تباه ده. او زه ازادي نه دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام، سلام علیکم.
زد لوګر ولایت دادری ولسوالۍ نه سره پلاین کیم. دادری ولسوالۍ 10 کیلومتر دا 50 میل نه بوانې راغلې وي. سرک باندې ته سانتی خاور واچوله ډالر ام پی مونږ ګرځاو. دا ټول پیسې سره پټې کړې په چوبوي ویلې. د پښتنې څوک نه سي پښتنې ترې وکی په دغه مونږ ته غنه پښتنې کوله لوګر والی نه چې دغه سرک غوړو خري. وسلام.
تاسو زموږ غغله ازادي رادیو اورئ. څلورنیم بجې شوې دي. سفی الله ستانکزی درته د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد زموږ له ګډو هدفونو سره سمه جوړه شوې ده. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي عطا محمد نور د استعفا منظوري یو اړخیزه ده، او د حکومت له دې پریکړې سره سره به ښاغلی نور د بلخ د ولایت څوکۍ پرې نږدي. د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون در لاین په مزار شریف ښار کې له جرمني سرتیرو سره لیدلې دي. هغې ویلي نړیوال ځواکونه په وروستیو کلونو کې په ډېره بیړه له افغانستانه ووتل، او هغه هم په داسې وخت کې چې ټول پوهېدل د دغه هیواد امنیتي وضعیت خراب دی. د بی پولی خبریالانو سازمان ویلي په 2018 کال کې 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال او مصر او اسرائیل ته خپل سفر وزنډه وټاکل شوی، او مایک پینس نن دغه هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی. او امریکایي چارواکي وایي لږ تر لږه درې تنه په واشنگتن کې د ریل ګاډي د بې لیکه کېدو په پیښه کې وژل شوي. دا پیښه پرون په واشنگتن کې شوې.
د نن ورځې سپورتي خبرونه درته اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د احمد شاه ابدالي د کرکټ د فرست کلاس سلور ورځنۍ سیالیو د پایلو به د لومړۍ ورځې په لومړۍ پاڼه کې بندي امیر لوبډلې د سپین غر په وړاندې د دریو لوبغاړو په سوځیدو 315 منډي کړي او سیالي لا هم دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې پچا بندي امیر وګټل او لومړۍ د توپ وهنې پریکړه وکړه. ښاغلي هوتک وویل چې په روانه سیالۍ کې د بندي امیر لوبډلې په منډه جوړونکو کې حشمت الله شاهدي له 150 ډېرې منډي کړي او لا هم په سټرایک ولاړ دی. د خاغلی هوتک د معلوماتو لمخې دا سیالۍ چې د روان میلادي کال د اکتوبر په 6 پیل شوی، د افغانستان د 5 زونونو سپین غر، بندي امیر، بوست، میسینک او امو لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. د دې سیالیو په لړ کې سپین غر د سلورو سیالیو په ګټلو سل، او بندي امیر د درې سیالیو په ګټلو 99 نمرې ترلاسه کړي، او دواړه لوبډلې پایلو بیت وتلې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د پکتیا ولایت د فوټسال خزاني سیالي د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي رادیو ته وویل دغه سیالي چې د روان المریض کال د اقرب د میاشتې په 19 نیټه پیل شوه، د دغه ولایت اسوار لس لوبډلو پکې برخه اخیستې و، او د اتفاق او پامیر لوبډلو یې پایلو به ته لار پیدا کړه. خاغلی شاداب دا هم وویل چې په پایلو به کې اتفاق لوبډلې 2-1 پر وړاندې بریا خپل او د دې سیالي جامې خپل نوم کړ. د یو بل خبر لمخې په بلخ ولایت کې له ایډز سره مبارزه تر نوم لاندې د خوځو د فوټسال سیالۍ پایل شوې. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې په دې سیالیو کې 8 لوبډلو ګډون کړی چې 2 میاشتې به دوام وکړي. او ټاکل شوی چې نن شپه د استرالیا د کرکټ تر ټولو سترې سوداګریزي سیالۍ بیګ باش پیل شي. د کرکټ د نړیوال شورا د ویبپاڼې د راپور پر اساس په دې سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په دې سوداګریزو سیالیو کې 2 افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل او راشد ارمان هم اخیستل شوي دي. دا د بیګ باش سیالیو شپږم پړاو دی چې لومړۍ سیالي نن شپه د افغانستان پر وخت 11 بجې د سیدنی سیکسر او سیدنی تندر د لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د
نمی نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه می ومني په دې هیله چې روغتیا مو په برخه وي. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه کې لیبی کونډې خځې سره غږېدلې چې میړه یې په ځانمرګي برید کې وژل شوی. د څلورو ماشومانو سرپرستي ورلغاړې ده. دا چې د میړه له مرګ وروسته نوموړی څنګه خپل ژوند پر مخ بیایي او له کومو ستونزو سره مخ ده، په همدې اړه ورسره غږېدلې یم.
اول چې مې ژوند ته یو ښه ژوند مې وخت ته اوس هغه د دلورو په غاړه ولېتلم که هغه راوړو خورو یې که نه دغسې ورته ناستې ګور چې کښېنه چې راپیاد سي بس وژاړم د ماشومانو سره په ځای کې نه نوزم نور
د موضوع په اړه د دینی عالم عامو خلکو او د داسې ښځو د لاسنیوي او مرستو په خاطر مې د یوې دولتي ادارې مسؤول هم پوښتلی. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ.
هغه شخص چې کونډه ښځه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي په زور میړه ته ورکړي، د احوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. دویم، که در چوې جرم د پورته یاد شوې فقرې پر اساس د بدو ورکولو په شکل کې وي، مرتکب په متوسط حبس چې له 2 کلونو څخه کم نه وي محکومیږي. دریم، د لومړي او دویم فقرې د درج شویو جرایمو په اړه جزایي دعوه، دا دعوه هغه وخت اقامه کیږي چې مجني علیها شکایت وکړي. د افغانستان د جزا قانون 512 ماده.
قدر منو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیرو 3 لسیزو جنگ جګړو کې میلیونونه ښځې کونډې شوې دي. په افغاني ټولنه کې د میړه له مرګ وروسته میرمنې له ګڼو ټولنیزو، اقتصادي او کورنیو ستونزو سره مخ کیږي. د میړه مرګ له یوې خوا او په یوازې ځان د ژوند رون پیټی له بلې خوا هغه ستونزې دي چې کونډې میرمنې یې ګالي. د کابل ښار یوې غریب میشتې سیمې ته ورغلم. دغلته د زړو کورونو او کوډلو لاندې د سلګونه کورنیو تر څنګ 28 کلنه میراج بیبي چې نږدې 2 کاله وړاندې میړه په ځانمرګي برید کې وژل شوی له خپلو 4 ماشومانو سره ژوند کوي. وړوکی یو ساده کور چې یوه وړه کوټه او دهلیز لري. د کوټې ځینې دیوالونه نړېدلي او هره لحظه دا امکان شته چې راولویږي. د کوټې په منځ کې له یوې زړې بخارۍ د پلاستیکونو شنه دودونه پورته کیږي. 4 وړې ماشومې له شاوخوا راتاو او لاسونه یې ګرموي. زه هم په کوټه کې له دوی سره کېناستم او له میراج بیبي سره مې د دې د ژوند په اړه خبرې پیل کړې.
خاوند دغسې دغزه مې چې راسې دغسې 2 کاله پوره کېږي که خاوند مې وتلی د کار پسې خواري مزدرې پسې تلل په امتیاري کې ولاړ شي چې زامن نه لرم. د اخسر لور لورګان مې دي. وړکۍ مې 1 کلن دی. دا پس مرګ پیدا سوی 1 کلن دی. خاوند چې مې ژوند ته یو ښه ژوند مې و چې په دا شی چې به نه و دا شی چې به وزیره ول به ماشومانو ته ماته اوس هغه د دلورو په غاړه ولېتلم که هغه راوړو خورو یې که نه دغسې ورته ناستې ګور.
کله چې د میراج بیبي خاوند وفات شوه مجبوره وه د ژوند له سختیو سره ځان عیار کړي. د ماشومانو پالنه، هغوی ته ډوډۍ پیدا کول او د کور ټولې چارې ورلغاړه شوې. میراج بیبي وایي د میړه له مرګ وروسته یې د جوړ شوي کور ځینې برخې راونړېدې. دا مجبوره وه چې په یوازې ځان خپل کور جوړ کړي. دا چې د مزدور پیسې یې نه لرلې، حتی پخسې هم خپله وهلې.
بیا چې د خاوند مې شهید شو دغه کوټې سسېدې کوټه مې چپه کړه. بیا مې خپله دغسې کوچنی دالیز و دغسې یو اشپزخانه کوچنی اشپزخانه مې خپله په خټو ځان جوړ کړې. ماشومان به خټې راته کول. دغه څه ډبرې مبرې بیا راته راوړل. مردار اوبه بیا راته راوړل. فاقه به مې جوړول. نه پخسې د خپله مې وهل. یو دغسې کوچنی لیور مې دغه لږ خټه مټه مې په لاس راکول. دا د کلي ماشومان به دیوالونه مو نه وایزده. دیوال مې نه دی وهلې. نو خو که ایزده مې وکړه نو څه وکړم. خو مزدور نه و. مزدور خو پیسې غواړي. مزدور خو همدغسې کار نه کوي. پیسې نه و راسره. خپله مې کول. اوس هم دا زما ژوند زما د ماشومانو ژوند په خطر کې دی. همدغسې اوس هم دغه دیوالونه وګوره. دا دیوالونه ټول راباندې چپه سوي پسې راغلي دي.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاره هم کتل او اوریدلای شي. www.azadiradio.com
لور می کاغذ ست زده دغه اوس پخته دغه اوس ست د کاغذ را لور دغه لسونه دغه سیه خو هغه د اوس مش شي نه ولا کنه زدا کاغذان بلو مغه یو دم کوټه ګرم ست د کاغذ خلاص بیرته کوټه سره بخاري می خید خود په دغه کاغذان د پرون دغه قوا ورو د کاغذ تنو تل پخته د کوټه د سیه خو د سیه خو چې د کمپل پر اچول بیا چې د انجلی کاغذ ست هغه کله دغه نه راوړ کله دغه نه راوړ شپه ورځ نه کیش.
د میراج بیبي په وینا دا په خامک ګندلو مری ګندلو خیاطی او نور کسبونو هم پوهیږي. او کولای شي لدې لارې خپل ژوند او ماشومان وچلوي، خو دا چې نوموړي امکانات نه لري او زمينه ورته نه برابر شوي نو ژوند یې له اقتصادي ستونزو او کړاوونو څخه ډک دی او ورځنی ژوند له بلا ستونزو سره تیروي.
د خیاطۍ مې زده، مور او باپې مې زده، خوشې په لاس کې نه لرم. توغن غواړم چې زه د خپل ماشومان وچلوم، خو په کور کې شي نه لرم، په شاوخوا کې شي نه راته معلومي جنې لرم. نه زه خپل هر کار کولای سم، هم د مور او باپې کولای سم، هم خیاطۍ کولای سم، هم خامک کولای سم، هر کار کولای سم.
میرمن میراج بیبی وایي کله ناکله له ژوند ډېره په تنګ شي، کله کله یې آن خپلو ماشومانو ته هم زړه راتنګ شي او وهي. هغه وایي د خپلو ماشومانو راتلونکي ته ډېره خپه ده، خو په داسې حالت کې تر اوسه هیچا د میراج بیبي پوښتنه نه ده کړې.
دولت ما سره هیڅ کومک نه ده کړی، ولکه د دولت دا یو فلم لیدلی. زه غواړم چې باید دا زما اولاد پاسوده وي، زه خپله پاسوده یم. د کوټې راباندې چپه کېږي، زما سره څوک نشته چې مرسته وکړي. زه سرپرست نه لرم، دغه ماشومان مې ژړل، پیسې راسره نه و. په چپله خه مې وویل، دا یو ماشوم مې وویل په خدای دا سره ته دیوار سره ومشتی. دغه دغسې وژی بیده سو، بل دغسې وژی بیده سو. ولا خور چې کښېنم چې راپیاد سه، بس وژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور وایم کاشکې دغه خپای نه وای را کړې د دې ژوند، خو زه په دا مرګ خوشحاله یم. دا نو زه څه وکړم؟ او نو دا لورګان پلار نشته، ورور نشته، دا به زه سره کړم د کوره. بس دا څلور لورګان، دا زه څه وکړم؟ کله کله چې کښېنم بیا دغه سوچم.
افغانی ټولنه کې داسې دود دی چې کله یو ښځه کونډه شي، که اولادونه ولري، خپل تور سر د هغوی لپاره سپینوي او د ټولنې د موجوده باورونو پر اساس بل واده نه کوي. او که کومه کونډه ښځه وغواړي چې واده وکړي، باید د میړه نږدې خپلوان لکه لیوار یا د لیور زوی وکړي. د دود دستور سربیره خلک په دې خاطر هم کونډه نه پرېږدي چې میراثي بل چاته ونه رسي. دا حق نه ورکول کېږي چې د میړه له خپلو پرته بل څوک وکړي. دا چې د اسلام له نظره دغه موضوع څنګه ده، دینی عالم عبدالتواب حنیف په دې اړه وایي.
د قران د مشان د خوانه، د اسلام د نگانه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال د نگانه، کونډه خزه په شریعت کې حق لري چې هغه خپل بل خاون سره نکاح وکي، یا په خپل یو خپل اولاد ولري او هغه اولاد باندې کونټونو کی. البته کونډه خزه چې خاوند کی، نو خاوند د خزه د پره ډیر بهتر ذکر دی چې ام د انسانان د احتیاج نه خلاص شي. الله فرمایي چې تاسو د خزه مبندوي، په شریعت کې هغه له جایز ده چې څوک خوخه سره نکاح وکي.
راځي اوس په یو څو هیوادوالو څخه واورو چې د کونډو ښځو د سخت ژوند په اړه څه وایي او په دې برخه کې څوک مسؤل ګڼي.
زماریا توخیمه د کابل اوسیدونکي. کله یو ښځه ځوانه کونډه کیږي، باید دې ته د دولت د خوانه، د هغې د اولادونو، د هغې د کور، یعنی داسې یو سرپرست یو څه ورته برابر شي چې بالاخره هغه وکولی شي چې یو څو کاله تر څو چې د اولادونه غټېږي دغه څه ولري چې چاته لاس اوږد نه شي، او داسې زمینه ورته مساعده نه شي چې خدای مه کړه د دې نه څوک څو ګټه پورته نه کړي. او د ښځو وزارت نه مې هیله داده چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. د شهداو معلولین وزارت نه مې هیله داده چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي، او دغه ستونزې د پای ته کېږي تر څو زمونږ هیڅ خور او زمونږ هیڅ مور محتاج نه شي، یا اولادونه د خیر لاس چاته وګ نه کړي.
خان احمد زیم کابل ولایت اوسیدم. کونډو ته باید کورونه ورکړل سي، هغوی ته د کار زمینه برابره سي، د هغوی اولادونو ته د زده کړې زمینه برابره سي. خو متاسفانه موږ چې ګورو، تر اوسه دغو شیانو ته یا دغو برخو ته دولت څه توجه نه ده کړې.
ترنو اوریدونکو، دا چې دولت او اړوندو ادارو د کونډو ښځو د اقتصادي ستونزو د حل او هغوی ته د کار برابرول په برخه کې څه کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، دا موضوع مې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت لویان عبدالفتاح احمدی څخه پوښتلې ده.
احمد صاحب، لمړی که په افغانستان کې د کونډو ښځو په اړه ځنیامار موجودی ستاسو په وزارت کې، چې څومره کونډې مېرمنې شته په افغانستان کې؟
موږ خپل ټولنه کې کومه چاودنه، کوم برید چې ګورو ترسره کېږي، نو که یو نارینه په غزه کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو بالاخره دغه یو مېرمنه پاتې کېږي، او بالاخره دغه کوچني ماشومان به پاتې کېږي. او د کونډو ښځو شمېره هم، یعنی په اساس دغه ناخوالو سره ډیری شوي دي او ډیریږي. دا مهال هم موږ شاوخوا له 15 تر 16 لکو کونډې ښځې لرو. نو ضرورت دا ده چې باید دغه ستونزو ته یو څه نور هم لاسرسی پیدا کړو، تر څو پرې په لومړي قدم کې دوی لاسرسی ډېره مهمه ده، وروسته دغه خپل خدمات ورته ارزه کړو، تر څو پرې دوی له دغه ستونزو نه خلاصون پیدا کړي.
مننه احمد صاحب، تاسو دغه د خپلو امکاناتو یادونه چې وکړه چې تاسو څه ناڅه دوی ته د کار زمینې برابرې کړې دي، که په کاري ډګر کې راته چې کومه کومه برخه کې دوی تاسو تر پوښښ لاندې نیولې دي، او یا دغه پروګرامونه ځینې کونډې فارغه شوي هم دي چې دوی اوس عملاً کار کوي او بسیا شوي دي؟
زمونږ لاسوسي نسبت د تیر کلونو په پرتله کونډو ښځو ته نسبتا ډېر سوې ده. مونږ یوه ډېره لویه برنامه د بلخ ولایت نه وه، هغوی سره مو د نقدي پیسو مرسته ورسره وکړه او هغه مېرمنې وې چې هغوی خپل هغه برنامې له مونږ سره شریکه کړې دي، تر څو پورې مونږ دغسې یو برنامه زه تر لاس لاندې لرم او کوشش د دې کوم چې په دغه سیمه کې چې زه ژوند کوم ذات یو کوچنی کاروبار جوړ کړم، چې دا مونږ ته ډېر ښه مؤثر او ډېر ښه وو. تقریبا شپږ زره کورنۍ مونږ د بلخ ولایت نه پایلو که روز لغنه دمو په کابل کې څو مختلف برنامه و چې هغه مهم پر لپسی سره یعنی اجرا کړی. زمنګ د افغانستان په کچه باندې برنامه موجود دي ټول ولایتونو ته به یو سامي.
مننه احمد صاحب، په خبرونه کې د کونډه میرمن چې تاسو اوریدونکو خبرې واوریدلې، دا هغه میرمن چې خاوند مړ شوی ده، څلور پنځه ماشومان ور لغاړي دي، د دوی لپاره تاسو مثلا څه کولای شئ؟ په دغه اړه ملک
ما مخکې مویل چې زموږ پروسې ټولې ملي پروسې دي او زما اوس غوښتنه هم له دې قدرمنې مېرمنې نه ده چې لطفا دوی د زموږ ټولنیزو چارو ریاست ته دې مراجعه وکړي، خپل وزارت ته دې راسي او کومې برنامې چې موږ لرو موږ به په لومړي قدم کې دوی وړتیا وګورو. آیا دوی یوه حرفه زده ده؟ که زده موږ دوی سره به مرسته وکړو چې ځان ته یو کاروبار جوړ کړي. که حرفه زده نه وي نو موږ به دوی ته په فني او حرفوي برخه کې بورته زده کړه ورکړو، وسایل به هم ورسره مرسته وکړو چې ځان ته یو کاروبار جوړ کړي. حتی هغه میرمنې چې د دیبان د وتلو یعنی اجازه نه لري موږ ورته کوی شو په دې نه کور کې دوی ته زده کړې ورکړو. یعنی دې مسؤلیت موږ لرو او دا مسؤلیت ته موږ رسېدلي یو.
ډېره زیاته مننه احمد صاحب.
ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې ښځې په ځان بسیا نه دي او تر ډیره میړه پورې تړلې وي. کله چې خاوند وفات شي، بې وزلي د ماشومانو سرپرستی او د ژوند ټول مسؤلیتونه ورلغاړي شي، چې په داسې حالت کې ډېرې کونډې لاروی ناخوالو سره هم مخ کیږي. نو خیریه ټولنو، ملي سوداګرو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې کونډو میرمنو ته د ځان بسیاینې پروګرامونه جوړ او د کوچنیو کارونو له لارې هغوی ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. اوس چې ژمی دی او هوا هم سړه ده، نو خدای مو تاوده هم لره. سره له دې چې سکاره، لرګي او ګاز خو څوک بیا کولی نسی، او برق خو ټول د زورورو او چارواکو کروي. یوازې یو کار کولی سی، او هغه دا چې په لیلامۍ وجوب مروړی او تاوده تاوده شیان درته واخلئ. د کوټو د تودولو خیال پلو مه وهئ چې طبیعت به مو خراب شي. د خبرونې په پیل کې مو د عالی مقام دفتر ته بیایو چې خبر شئ د فساد دوسی څه ډول چیړي.
صاحب، ما ویل که مو د اداري فساد په ضد د خپلو اقداماتو په هکله کنفرانس ورکړی وی، نو لږ به د خلکو پام بلې خوا اوښتی وی او انتقادونه به هم کم سوي. صاحب،
چې څه مو نه دي کړي نو د څه شي په هکله به کنفرانس ورکړو؟
صاحب، همدا اوس به دوسیې راوغواړو او د څو تنو په هکله به عاجل فرمانونه ورکړي او بیا به دا په کنفرانس کې هم یاد کړو.
سمه ده، ژر دوسیې راوغواړه.
ښه صاحب، په سترګو.
دوسیه را واخله.
صاحب، دا د قتل، اختطاف او غصب دوسیه ده او دومره غټه شوې ده چې پورته کول هم ګران دي.
د چا ده؟
د ښکرور د زوی دوسیه ده صاحب. سرنوالۍ کیم چې راخیسته ټول ورسره رېږدېدل، دومره وېرېدلي ول.
د ښکرور د زوی دوسیه ده؟
هو صاحب، دومره د ظلم او جبر داستانونه دي پکې چې د سړي ښکر ورته وځي.
دغه پرېږده، له ښکرور سره بهرنیان ځان نه وهي، نو موږ به څه ځان ورسره وهو؟ بله را واخله.
ښه صاحب، دغه بله دوسیه د سرتنبه ده، دا هم ډېره غټه ده. قتل، چور، اختطاف، د دولتي اموالو غصب، د دولتي جایدادونو نیول، رشوت او نور ډېر غیر قانوني مسایل دي پکې. د دې ټولو مرتکب شوی او دا ټول اتهامات پې ثابت سوي هم دي. دا روانه خلو
له سرتنبه سره چا مخکې یو دوه کړي مقصد میں مخکنی حکومتوں نے دی
نا چھ مخ کی اور سر حساب کتاب شوے وے او یا ہم لاس نیول شوے وے دی جرائم دوسے بے دم رنہ کٹے دا
نو دا زور اور مونگ در دخکارو چرا کشی کو سرتمبا پریدا چھ خپل سرتمبگی کوی اوس خو پکاگم نو جور تا کتلای پائندہ کی بیا ور سر گورو
صاحب دغه بل دوسه د کله شخ ده دا هم ډیر خطرناک سړی ده او دوسه هم ډیر غټه شوې ده دا راواخلم
کله شخ اتمن څه دي پکې چې ځان ته کله شخ وایي دا هم پرې ده اوس یې وخت نه دی بله راواخله
نو صاحب دا خو ټول دغه ډول خلک دي او چې زور یې نه درلودی په ځان یې باور نه وای له چا شرمېدی او ډارېدلی نو بیا یې کله دومره جرمونه خیانتونه او ګناهونه کول
دا خو ما ته معلومه ده او زه هم له دغه لرې ګرځم ځکه چې قانون نه شم پې تطبیقولی خو ملت او مدني حرکتونو ته هم باید څه ور وښیو چې قرار نه یو ناست او خاینان مو هم آرامه نه دي پریښي تعقیبوي
نو څوک به راونیسو
داسې یو څوک باید راونیسو چې د پوښتنې څوک نه لري جرم کوي او کړی یې وي خو ملاتړی یې نشته نو زورور ته یې کتلي او ده ته هم د جرم شوق ورغلی او جرم یې کړی دی دغسې یو څوک را وښیه چې همدا اوس یې له ستونې راونیسم او د ټول ملت په وړاندې جزا ورکړم
نو داسې سړی خو صاحب را ته نه دی معلوم له سرمالۍ نه به یې پوښتنه وکړو
او خو پام دې وي چې کوم مصیبت را ته جوړ نه کړي د ماله اعتراضیا غونډو او مظاهرو ډیر بد راځي او نه غواړم خپل دښمن ته دغومره وخت هم ورکړم ځکه چې بیا زړور کېږي او غټو خانو ته لاس اچوي په دنیا کې دا یو ډیر مهم فرمول دی چې کمزوری وها او زورور پې ډاروه
چې دغسې ده نو صاحب بیا یې نو ما ته پرېږده دومره کمزوري به درته وچیغوم چې چیغې به یې ګاونډیان هم واوري
چې په ښار او حکومت کې پوښتنه له منځه لاړه شي او هر سړی په خپل سر سي نو هلته بیا د هر څه امکان وي لکه داسې
و سړیه دا کډه کول به نن پرې ایښي وو د جمعې په ورځ به م وړې وه اوس سړکونه م بند وي کله یې وړای سو
ته د سړک غم مه کوه د سړک غم مې کړی دی ژر ژر شیان موټر ته یوسه
زه خو وایم چې موټر به مو پس له ماسخوتنه بار کړی و او بیا به مو ماسخوتن حرکت کړی و د تاسې د کور مخې ته سړک بند وي هیڅ لاره نه وي
استاده د سړک غم مه کوه این چې د بسته څلور لارې په کیسه کې هم مه کېږه
پلاره دا ټلویزیون څنګه کړم
ما ته یې راکړه زه هلته ږدم
تاسې له موټر سره نږدې کېدی بیا یې زه ځای په ځای کوم
ښه استاذه
مورې اوس کله تللی شو اسې مې پلار خپلې خبرې ته کلک دی
څه به ورته ووایو نو سټمبه سړی دی
او زابد صاحب دا څوک تیریږي چې یو ساعت مو لاره ورته بنده کړې ده
څه خبر یم کوم مقام به یي نو موږ خو د امر تابع یو چې څوک امر راته وکړي هماغسې کوم
دا څنګه امر دی څه کم یو ساعت ولاړ یو دا لعنت څه وخت تیریږي موږ خو له دوی سره زړه خولې ته راغلی دی د بیروبار په وخت کې لاره بنده کړي کاشکې خو بیا کوم خدمتګار خو یي زیاتره یې هغه په فساد کې تر ستونې غرق کسان دي چې په احترام کول هم نه ارزي
هر څه چې دي دی نو اوس خدای پاک د موږ په اوبو راسپاره کړي دي موږ هم تر شپږ مور سره راغلي ټول خلک بیا موږ ته په غوسه وي
بختور هغه کډه والا دی هغه د ښه سرکونه ورته خالي دي
دا نو د هر چا تالې دي د دې سړي تالې برابرې وي زرېدار درې زرېدار درې اورم ښه سمه ده دا د لار خوشې کوم زه یې حرکت وکړې مقام په بله لار لاړه
خدای دې ورکړي دا مقام چې یو ساعت مورته لاره بنده کړې وه او اخر هم په بله لاره لاړه
نن دا لاره څنګه داسې خلاصه وه او ټول موټران یې بند کړي وو
ولې زه وزیر یا وکیل نه درته ښکارم که څنګه
نو اوس دا موټر یې تا ته درولي وو
او هغه ترافیک او پولیس ته پیسې ورکړې وې چې لاره بنده کړي اوس وخت کې چې پیسې مصرف کړې هر کار کولی سې پوښتنه والا څوک نهسته
یاره والله چې منم
Thank you.
د ګوډي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس دا هم اورئ
فرحت چې کله فیسبوک خلاص کړ او خپل اکاونټ نه نوته نو لومړی د ملګرو لیست پرانست چې ډیر کسان له نظر تیر کړل نو د پرنس نوم او ښکلې ځواني خوند ورک او دا پتنی ریکوست ورته وکړ. څو شېبې وروسته پرنس د فرحت ریکوست ته ځواب وای او اړ کړه او له همدې سره په یو واړه مسیج کې ورته ولیکل، ګران فرحت له ریکوست نه دې نړۍ مننه کوم، هیله ده ملګرتیا مو وګده او په رښتینې دوستۍ بدله شي. تا ګران پرنس. فرحت هم په ځواب کې ورته ولیکل، ګران فرنس زه هم خوشحاله شوم چې د ما ریکوست ته دې مثبت ځواب وایې او اړ دې کړم، هیله من یم چې ملګرتیا مو په دوستۍ بدله شي. له هغې خوا مسیج راغی، ګران فرحت دا راته ووایه چې څه شی دې ډېر خوښېږي او د راتلونکي ژوند لپاره څه ډول ځوان غواړې. له دې خوا فرحت په یو څه احتیاط سره وغوښتل د مقابل طرف باور نور هم پوخ او زیات کړي. نور ته ویلیکل، هسې نه چې نجلۍ یې او ځان دې د هلک په څېره کې د نجونو د تیرېستلو لپاره معرفي کړی وي. پرنس ځواب ورکړ، نه ګرانې، که نجلۍ وای بیا مې نجلۍ نه اټکوله، ولې دې داسې ګمان وکړ؟ فرحت یې په ځواب کې ولیکل، د دې لپاره چې اوس زیاتره نجونې د هلکانو او هلکان د نجونو په نامه اکاونټونه جوړوي. پرنس یې د ډاډګرنې لپاره څو پرله پسې عکسونه ور ولېږل او ورته ویې ویل چې له دې څو عکسونو به پوه شوې چې نجلۍ نه هلک یم او هغه هم د تا غوندې ښکلو نجونو د مینې تګی. فرحت سمدستي ځواب ورکړ، سترګې دې ښکلې دي، دومره ژر د مینې خبرې مه کوه چې زړه مې نری دی، د رښتیا به مینه شوې یم. پرنس یې په ځواب کې ولیکل، کاشکې زه ستا د مینې لیاقت ولرم، باور وکړه چې همدا اوس مې زړه په سینه کې داسې ټوپونه وهي چې نږدې دی له سینې دې باندې راووځي. دا راته ووایه چې په کوم ښوونځي کې؟ فرحت ځواب ورکړ، په ښوونځي کې نه یم، په کور کې یم او ټوله ورځ د یو ښکلي شهزاده په خیالونو کې ډوبه یم. پرنس پوښتنه وکړه، ولې دې ښوونځی نه دی ویلی؟ فرحت ځواب ورکړ، چای ویلو ته پرېنښودم او له همدې سره په خپلو خبرو پښیمانه شو او پرنس ته یې ولیکل. پرنس یې او که هره بلایې، زه په اصل کې ګلمیر شپېته کلان یم، هسې ما ویل راځه وګوره چې هلکان په کومو فکرونو او خیالونو کې غرق دي. له همدې امله مې د فرحت په نامه اکاونټ جوړ کړی و. نو بښنه غواړم زویه، د دې پر ځای دې خپلو درسونو او تعلیم ته پام وکړه. له هغې خوا ورته ولیکل شول، ګلمیر ماما، زه هم نه کوم هلک یم او نه هم فرنس، 50 کلنه غوټه یم. ما ویل ته ودرې چې د اوسنۍ زمانې نجونې په کومو خیالونو کې ډوبې دي. زه هم بښنه غواړم او له همدې سره بیا فیسبوک نه خلاصوم.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، رڼا هوتک او صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمېرې مو دادی، کابل 1401، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 0.
Oh,